السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په فرهنګي، ادبي او کلتوري مسایلو راڅرخي. اورېدو ته راسره اوسئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې پاکستان او پلازمینه اسلام آباد د اسلامي همکاریو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. طالبانو هم استازی ورلېږلی دی، خو تر دغه راپورونو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی لیبرال الاینس پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې لیبرال الاینس او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نوره مرسته وکړي خبرې وکړي. دواړه مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله لکه چې طالبان بیا په افغانستان کې وخت رسیدلی په کابل کې په خپل کورونو کې ووسی او اکثره وخت د بهرنیو دولتونو چارواکي او د مرستندوی یا ټولنو استازي ورسره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال وشوه چې دو کورولا او ډاټسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شوي او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. ښاغلي شیرزاد ویلي چې ټپیان د درملنې په هدف حوزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام یې د توکیو د هغه سخت دریځ په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. او د اوکراین په ماریوپول ښار کې اوکراینی ځواکونه او د دې ښار اوسیدونکي د روسي ځواکونو د حملو په وړاندې مقاومت ته چې د اوکراین حکومت هغه یو زړور مقاومت بل بولي دوام ورکوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام. د دغه خبرونه د لنډې خبری برخې مسایلو ترازو. لومړی موضوع دا ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې جرګه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع پر افغانستان راڅرخي. تر دغه دوه ورځنۍ غونډې د مخه د سازمان او اسلامي پراختیايي بانک پرون له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د وجهي صندوق د ایجاد لپاره یو موافقه هم لاسلیک کړه. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
اسلام آباد به نن د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه وي. د دې غونډې ډیر تمرکز به پر افغانستان وي چې په میلیونونو وګړي یې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک ترمنځ له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یوه وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور لاسلیک شو. د دغه وجهي صندوق د تاسیس پریکړه د تیر کال په ډسمبر کې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د دې سازمان په فوق العاده غونډه کې شوې وه. د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق د ایجادولو منشور د دې سازمان د عمومي منشي حسین ابراهیم تاو د اسلامي پراختیايي بانک د رئیس محمد سلیمان الجاسر ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې په دغو مراسمو کې حضور درلود څرګند کړ چې په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت د بیړني اقدام غوښتنه کوي. نوموړي د اسلامي همکاریو د سازمان له غړو، اسلامي مالی بنسټونو، مرسته کوونکو او نورو نړیوالو شریکانو څخه وغوښتل چې له دغه وجهي صندوق سره د مرستې وکړي. د قریشی په خبره د اسلامي همکاریو سازمان باید افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مخکښ رول ولوبوي او زیاته کړه چې د افغانانو فوري او مخ په زیاتېدونکي بشري اړتیاو ته په پام اړتیا ده چې هڅې دوه برابره زیات شي. د طالبانو حکومت هم پرون وویل چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد اکبر عظیمي په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته وخوځېد. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل
بهرنیو چارو وزارت ته بلنه ورکړل شوې ده او په بهرنیو چارو وزارت له لورې به د اول سیاسي رئیس په مشرۍ یو پلاوی د وایسي په کانفرنس کې ګډون ولري او دغه پلاوی اسلام آباد ته د اسلامي همکاریو د سازمان کې د ګډون په تکل روان شو.
د اسلامي همکاریو سازمان په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي پر ګمارلو سربیره په کابل کې د دې سازمان دفتر هم پرانیست. پاکستان چې صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر نړیوال دې ته هڅوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي، د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 28مې غونډې په کوربتوب سره هڅه کوي چې د دې سازمان د غړو ترمنځ او له هغې ورآخوا د همکاري او شراکت یو پل ایجاد کړي.
و موریدل چې په اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. دا غونډه څمو د وړاندې هم ترسره شوې وه. هلته پکې د طالبانو حکومت ته د یو میلمه په ګډون بلنه ورکول شوې وه او د افغانستان د حکومت څوکۍ خالی پاتې وه. دا چې دا ځل طالبان څه ډول ګډون کوي دا به وروسته معلومه شي، خو په ظاهره طالبان هم دا ځل یو څه د ټیټې کچې پلاوی ورلېږلی، ځکه تیر ځل د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی و، خو دا ځل یې خپل سیاسي معین یا رئیس ورلېږلی دی. بل ورته د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې اوږدې مودې چوپتیا وروسته غږېدلی دی او د نوي کال په اړه یې څرګندونې کړې دي. اشرف غنی وویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپل مټې راونغاړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکا ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، که نه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده وو، دغه څرګندونې په روندې نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې یې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتره ده. نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو آباده ویې تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، خو د تلپاتې او باعزت سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا یې دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي، بلکې ولس ته ولېږدول شي. کنه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کیږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ایز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نوی رامنځته شوې، خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هېواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې، خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هېواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تیر اوو میاشتو کې 290 ماشومانو ته له جګړې د پاتې شویو ناچاودو موادو او د ماین چاودنو له کبله مرګ ژوبله اوښتې. خو دې سازمان دا نه دي ویلي چې له دې شمېر ماشومانو څومره وژل شوي او څومره ټپیان دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي په کندهار کې له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو د چاودنې له امله د څلورو ماشومانو د وژل کېدو په خبرګون کې دا څرګندونې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یوه اعلامیه کې په کندهار ولایت کې د هوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله د څلورو ماشومانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا ماشومان په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له دې مرمۍ سره په لوبو بوخت چې پرې چاودلې. اعلامیه په افغانستان کې د یونیسف د استازي محمد آګ آیو یا له قوله لیکي په دې سره یوازې تیرو اوو میاشتو کې د جګړې له امله د پاتې شویو ناچاودو موادو د چاودنو له امله د وژل شویو او ټپي شویو ماشومانو شمېر 290 تنو ته ورسید. ښاغلی آیوی زیاتوي احتمال لري چې دا شمېر له دې ډېر پورته وي. یونیسف ویلي د کندهار پېښه ښیي چې نړیواله ټولنه او په دې برخه کې ښکېل بنسټونه باید له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو د لمنځه وړو او پاککارۍ لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف زیاتوي څومره چې د ماشومانو لپاره زده کړه مهمه ده، د دې ډول ګواښونو د لمنځه وړو لپاره د مخنیوي چارې هم مهمې دي. یونیسف وایي له طبیعي پلوه د ماشومانو کنجکاوي او له خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه د فلزي موادو د راټولولو لپاره پر هغوی راوړل شوی فشار ماشومان له نورو ډیر د ناچاودو موادو د چاودلو له ګواښ سره مخ کړي. دې سازمان له ټولو لوریو غوښتي چې په افغانستان کې ټولې هغه سیمې پاک کړي چې د جګړې له امله په ناچاودو توکو ډکې دي او هره ورځ د ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان ځینې سیمې له دې امله چې څه د 540 کلونه پکې جګړه شوې په ناچاو د موادو او ماینونو ډکې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماینونو سره د مبارزې د خدمتونو ادارې ویلي وو لسو کلونو ته اړتیا ده څو د افغانستان ټوله خاوره د ماینونو او ناچاو د موادو پاک شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسلو کې توده موضوع د اوکراین جګړه ده. دا جګړه چې د روسیې لخوا د فبروري په 23مه پایل شوه لا هم دوام لري، خو ویل کېږي چې تر اوسه روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي. تازه د اروپایي ټولنې یو جګپوړي ډیپلومات روسیا د پراخ جنگي جنایت په ترسره کولو تورن کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په بروکسل کې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې ویل هغه څه چې په ماریوپول کې روان دي هغه یو پراخ جنگي جنایت دی او زیات یې کړه چې روسیا په دې بندري ښار کې هر څه لمن زوړي، بمباري کوي او هر څوک وژني. مخکې دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام درته خپور کړو یوه بله کورنۍ موضوع را اخلو. هغه دا چې طالبانو سږ کال د نوروز رخصتي لغوه وکړه او نن چې د حمل دویمه ده طالبانو د بزګر جشن هم نه دی لمانځلی او دا رخصتي هم له منځه وړي او ویلي چې راتلونکي جمعه به دغه د بزګر ورځ لمانځل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو. ورپسې هم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام له یاده مباسي.
روسیا افغانستان ته د مایع ګازو لیک بیرته پیلوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې روسیه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د اوکراین د جګړې له امله له لویدي سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. راپور له مخې روسیې د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خپرې شوې کورونا وبا سره د تړلو بندیزونو او د کمزوري ګټې له امله افغانستان ته د مایع ګازو لیک درولی و. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي. په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5500 ټنه ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویترز د راپور له مخې د قزاقستان د انقز روزګاز شرکت